رتان
السلام علیکم خدرمنو دوستانو له غرمنه مخکې لس بجې دی د ازادي رادیو دی ویبل یو ساعت خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسیس سره په دې خبرونه کې چې په تخنیکی چارو کې را سره حمید رکین همکاري لري او ری چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا له جمهور رئیس نو وغوښتل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د صلاحیتونو او تشکیل قانون ژر تر ژره توشیح کړي. د تورخم د دروازې تړل کېدو موضوع هم تعقیب خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
په اثر کې پام کړئ د څو مهمو خبرونو سرټکو ته. امریکا یو ډله افغانستان ته سوي څو په بګرام کې د یوې برغړونکې امریکایي الوتکې د رالوېدو په اړه څېړنه وکړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د ګوانتانامو زندان د تړلو په اړه خپله ژمنه تازه کړه او یوې پاکستاني محکمې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ټول عمر لپاره له کاندیدېدو منع کړ. پورا خبرونه واوري. لمړی هم یو تازه خبر. د راپورونو لمخې د کابل شهر د سلطان رازی شونځي زده کوونکي نن سهار مسموم سوي دي. چارواکي وایي چې د زده کوونکي روختون ته وړي دي خو په دې اړه نور جزئیات نسته. پورا جزئیات به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې سي. د تورخم دروازه نن سهار بیرته د مسافرینو پر مخ پرانستل سوه. په تورخم کې افغان کمیسار هدایت الله اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د هغې غاړې مسؤلینو سره خبرې وسوې او د تورخم دروازه نن سهار د قانوني اسناد لرونکو مسافرو او د دواړو غاړو شینوارو او مهمندو قومونو پر مخ خلاصه کړه.
پاسپورټ والا او سټیزان کارت درې ورځو او د ډېر غاړې او د هغې غاړې مهمندان ورونه شینواري مهمندان شینواري دا خوشي.
د تورخم دروازه له تیر ورځې راهیسې په بشپړه توګه دوه طرفه بنده وه چې له امله یې تېر ورځ څلور تنه ناروغان چې غوښتل یې د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړ سي مړه سول. د امریکا د ترانسپورټ د مسؤلیت ملي اداره یوه ډله افغانستان ته د تحقیقاتو لپاره استوي. دا ډله به د هغه امریکایي بروړونکي الوتکې د لوېدو تحقیقات وکړي چې د دوشنبې په ورځ پکښې اووه امریکایان ووژل سول. بوئنګ 747 امریکایي الوتکه د دوشنبې په ورځ هغه مهال ولوېده چې د بګرام له هوایي ډګره والوته. طالبانو ویلي دي چې دا الوتکه دوی ویشتلې ده خو ناټو دا خبره رد کړه او وایي چې د الوتکې د سقوط پر مهال هلته د مخالفو وسلوالو د فعالیت نشانه تر سترګو کېده. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې یو ډلیز قبر وموندل سو. د بګرام امنیه قمندان زمری ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډلیز قبر تصادفاً خلکو پیدا کړ. د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا کسان نږدې دېرش کاله مخکې د وخت حکومت وژلې دي خو تر اوسه په دې برخه کې څېړنې نه دي سوي څو دا ادعا تایید کړي. د روزګان چارواکي وایي چې تېره شپه د چارچینو په ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل سول او دوه تنه ټپیان سول. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند فرید عایل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې یو موټر چلونکی او درې ماشومان او په ټپیانو کې دواړه مېرمنې دي. د بل خبر له مخې په کندهار کې هم د سړک د غاړې ماین درې کسه ووژل او نه تنه یې ټپیان کړل. دا چاودنه پرون د شاولیکوټ ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې وسوه. د کندهار د والي ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته د دې چاودنې پاړه داسې وویل.
د کندهار د شاولیکوټ او د روزګان ولایت پر سرحد باندې د سړک غاړې ماین چاودنه سوې ده. په دغه چاودنه کې درې نفره ملکي کسان شهیدان سوي، پنځه نور ولسي خلک زخمیان دي، څلور ملي پولیس چې هغه د روزګان د امنیه قمندانۍ مربوطېږي هغوی هم زخمیان سوي دي.
تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. او د هم د اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاونډ 4 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 550 افغانۍ. د همڅو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د ګوانتانامو زندان د تړلو په اړه خپله ژمنه تازه کړه. باراک اوباما د ژمنه په داسې حال کې کړې چې شاوخوا سلو زندانیانو په ګوانتانامو زندان کې د نه خوړلو اعتصاب کړی او امریکایي ځواکونو پر یو شمېر اعتصاب کوونکو په زوره ډوډۍ خوړلې ده. ولسمشر اوباما د امریکایي ځواکونو له دې کار دفاع وکړه او وی ویل چې هغه نه غواړي کوم څوک په دغه زندان کې مړ سي. د بخښنې نړیوال سازمان د ګوانتانامو زندان د تړلو په اړه د ولسمشر اوباما د تازه ژمنې په اړه ویلي چې باید په دې برخه کې خبرې نه بلکې عملي کار وسي. د محل په ګوانتانامو زندان کې 186 کسان بندیان دي. یوې پاکستانی محکمې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ټول عمر لپاره له کاندیدېدو منع کړ. د پېښور سترې محکمې د سه شنبې په ورځ د پرویز مشرف د دې غوښتنې په ځواب کې چې په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې ځان کاندید کړي دغه پریکړه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار په راولپنډي کې د تروریزم ضد محکمې امر وکړ چې مشرف باید د مئ تر 14مې په خپل کور کې نظر بند پاتې سي. دا پریکړه په 2001 کال کې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژلو د پیښې لپاره سوې ده. مشرف ملامته سوی دی چې د بېنظیر بوټو په ساتنه کې غفلت کړی و. پرویز مشرف فاسی هم د مئ تر 14مې د دې لپاره نظر بند دی چې په 2001 کال کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او د سترې محکمې قاضیان یې لرې کړی وه. مشرف تېره میاشت وروسته له څلور کاله جلاوطني پاکستان ته ستون سو. څو د مې په 11مه پارلماني انتخاباتو کې ځان کاندید کړی. د امریکا د حکومت یو مشورتي اداره وایي ایران، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې له مذهبي ازادیو پکښې تر نورو ټولو هیوادو ډېره سرغړونه کیږي. د نړیوالو مذهبي ازادیو د کمیسیون مشري کاترینا لینټوس په واشنگټن کې خبر اعلان ته په دې اړه داسې وویل:
Sometimes as our report shows
زموږ رپورټونه د دې څرګندونه کوي چې ځینې وخت حکومتونه دغه سرغړونې کوي او کله هم هغوی له مذهبي ازادیو څخه سرغړونې زغمي، خو په دغو دواړو حالتونو کې دغه کارونه د بې ثباتۍ، مخالفت او په ډېرو برخو کې د شخړو د رامنځته کېدو لامل کیږي.
د ریپورت کې افغانستان، آذربایجان، قزاقستان او روسیه په دوهمه ډله کې راغلي دي چې مذهبي ازادي پکې تر پښو لاندې کیږي. دغه ریپورت د 2012 میلادي کال له جنوري نیولې د 2013 کال تر جنوري پورې مداران غاړي. اروپای ټولنې په بنگلاديش کې د ودانۍ له راپریوتو وروسته چې په نتیجه کې په لسکونه مزدوران وژل سول، په دغه هیواد کې د مزدورانو د حالت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. اروپای ټولنې تېر ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې په بنگلاديش کې د کارګرانو د حالت د ښه کولو په هدف ځینې ګامونه اخلي، چې په هغې کې بنگلاديش ته د یو شمېر اقتصادي امتیازاتو بندول هم شامل دي. اروپای ټولنه د بنگلاديش لویه سوداګریزه شریکه ده. د رپورټونو له مخې تېر اونۍ په بنگلاديش کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په نتیجه کې 390 کسان وژل سول. دغه ودانۍ په غیر قانوني توګه جوړه شوې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل امریکا داسې شواهد لري چې د دې څرګندوي کوي چې په سوریه کې له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل سوی. باراک اوباما زیاته کړه چې لا هم کافي اسناد نشته څو دې مسلې ته ځواب وویل سي.
What we now have is evidence that chemical weapons have
هغه څه چې اوس له موږ سره دي هغه شواهد دي چې د ښکارا کوي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول شوې دي، خو نه پوهیږو چې کله او څرنګه ترې استفاده شوې ده او چا دا وسلې استعمال کړې دي.
د امریکا ولسمشر خپل تیر خبرې هم تکرار کړې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول به هلته لوبه بدل کړي. او وروستۍ خبر هم ده چې ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره په فضا کې نړیوال مرکز ته د خپلو فضانوردانو د رسولو په خاطر روسیې ته اضافي پیسې ورکوي. ناسا پرون اعلان وکړ چې د 2014 او 2018 کلونو په لومړیو کې به فضا ته د خپلو شپږو فضانوردانو د استولو لپاره روسیې ته د هر تن په سر 1.6 میلیونه ډالر ورکړي. له دې مخکې امریکا روسیې د دې کار لپاره د هر فضانورد پر سر 15 میلیونه ډالر ورکول. دا د دې محل خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. ل مخدره موادو سره د مبارزې افغان وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره د کوکنارو د کښتونو په منځوړلو کې لازمه همکاري نه ده کړې. په روانه خبرونه کې اوري چې د امریکا لخوا د مذهبي ازادیو د نړیوال کمیسیون یو تازه رپورت وایي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د پراختیا اړتیا ده. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم ورچې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا له جمهور رئیس نو وغوښتل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو تشکیل قانون زیر تر سره توشی کړي. د شورا نور غوښتنې هم کړي.
ترې محکمه د رهبری د یوې برخې د کار موده د اساسي قانون د صریح حکم پر اساس پای ته رسیدلې ده.
د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کړي او د ګوډي اچار اوري. دوستانو که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com باندې هم اوریدلای شئ. د نشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوګنارو د منځوړلو په پروسه کې ورسره ځینو ادارو او په خستوګه امنیتي ارګانونو لازمه همکاري نه ده کړې. خو د کورنۍ او چارو وزارت بیا وایي چې که څه هم چې دا د دوی دنده نه ده، خو پولیسو په دې برخه کې له یاد وزارت سره خپل همکاري کړې ده. په دې اړه معصوم ایوان رپورټ لري.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو له پروګرام سره د افغان امنیتي ځواکونو نیمګړې همکاري او په دغو ولایتونو کې د هوا تودې د هغه لاملونه دي چې د چارواکو په وینا له امله په بشپړه توګه د کوکنارو کښتونه ویجاړ نه شول. له نشې توکو سره د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم اظهر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې په دې 40 ورځني کمپاین کې 2.5 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړه. د نوموړي په خبره ټاکل شوی و چې په دې کمپاین کې 15 هکتار ځمکه د کوکنارو لکشت خپاکه سي. د یوې د افغان ځواکونو نه همکاري وچی دغه پروګرام لستون سره مخسوب
در اول ابته پلان تخریب کې آماده شو شش اداره د تعهدات خود بر
په لومړي سر کې شپږو ادارو د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو له پروګرام سره د همکاري پلان درلود. ملي اردو د هغو ستونزو له عمله چې درلودي وینسوي کولای تر پای از موږ سره همکاري وکړي. په پای کې دوی له همکاري څخه ډډه وکړه او وی ویل چې نور همکاري نسی کولای. موږ له ستونزو سره مخسو د اردو نه همکاري د دې سبب سوچې تریوي اندازې پولیسو ته هم اندېښنه پیدا سي.
له نشې توکو سره د مبارزې وزارت ته معلومات له مخې د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو لپاره د دې پروګرام په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې بشپړ شوی. د دې وزارت چارواکي وایي په ننګرهار، لغمان او بادغیس ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو پروګرام روان دی او تمه ده چې په بغلان، فاریاب او بدخشان ولایتونو کې پیل شي. ښاغلی اظهر وایي د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو په 40 ورځني کمپاین کې 131 کسان د وسلوال مخالفینو سره په مبارزه کې وژل شوي او شپږ اتیا تنه نور ژوبل دي. د ویل د دې مبارزې اصلي قربانیان افغان پوځیان، پولیس او سیمویز پولیس دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي توکو د کښت او تولید له منځه وړل او له کاروباریانو سره مبارزه د پولیسو لومړی مسؤلیتونه دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه دا ونه منله چې ګواکې پولیسو دي د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو کې همکاري نه وکړي.
د کورنیو چارو وزارت په ولایتونو کې دا قرار لري، یعنی همیشه موږ ټولې هڅې د یو خوا د توریزم سره په جنګ تمرکز وکړي او په بل اړخ کې مکمل د توریزم سره د تر کو سره د قاچاقبرانو سره په جګړې کې کامران بوختیا سوزمن د پاره دا یو اولویت دی. دا ډېر سخت چې دا ومنو چې په کم ساحي کې یا مشخص کمپاین کې د پولیس کمکاري کړي. موږ همیشه ډېر تاکید پر دې کړی د نشایي توکو کښت لمنځه یوسف بل ډول د قاچاقبرانو سره کلکه مبارزه کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت رسنیو د دفتر مسؤلین وایي چې له نشې توکو سره مخامخ مبارزه د دوی مسؤلیت نه دی، خو له هغو پولیسو ملاتړ کړی چې له نشې توکو سره مبارزه کوي. له نشې توکو سره د مبارزې وزارت معلومات له مخې د کوکنارو د کښتونو اړولو په بهیر کې د مسؤولو کسانو مرګ ژوبله د پروسه شکل په پرتله دوه واره ډیره ده. د دوی په خبره له نشې توکو سره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې د ژمنو نه عملي کول او د افغانستان په ناامنو سیمو کې د مافیایي کړیو حضور د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت سي. دا راپورونه له مخې په تیر شاو خالص کلونه کې افغانستان د نړۍ ډېره برخه نشه یي توکي کښت او تولید کړي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا له جمهور رئیس نو غوښتل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د صلاحیتونو او تشکیل قانون ژر تر ژره توشیح کړي. د قانون شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ملي شورا په دواړو مجلسونو کې تصویب شو چې د قانون له مخې د جمهور رئیس لخوا باید توشیح شي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا همداراز له ولسمشر کرزین غوښتل چې د سترې محکمې د رئیس او د عالي شورا د ځینې غړو کاري موده هم پای ته رسېدلی چې باید نوي کسان ورته وټاکل شي. له ډېرو هڅو سره سره بیا هم زمونږ همکاران ندی بریالي شوي چې په دې اړه د جمهور ریاست نظر هم واخلي. په دې اړه جمیله ظریف رپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا له جمهور رئیس احمد کرزي نه وغوښتل چې د هیواد د نافذه قوانینو له مخې کار وکړي او په ټولو برخو کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. د دې شورا غړیو د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ولسمشر نه دوه غوښتنې درلودې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو د قانون توشیح کول او د قانون له مخې د سترې محکمې د مشرتابه د روانې ستونزې هوارول هغه دوه غوښتنې وې چې دوی مطرح کړې. د سترې محکمې د رئیس او د دې شورا د ځینو غړیو کاري موده پای ته رسېدلې ده. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا په دې اړه یو اعلامیه خبره کړه چې د دې شورا د یو غړي عبدالولي فایز لخوا ولوستل شوه. د دې اعلامیې په یو برخه کې راغلي:
لومړی، د ټاکنو د خپلواک کمیسون او ټاکنیزو شکایاتو د کمیسون د دندو صلاحیتونو او تشکیل قانون په اړه د ملي شورا د دواړو مجلسونو د مصوبې تر هر څه ژر توشیح کول چې له تصویب وروسته ولسمشری معنی ته استول شوی دی. دویم، د سترې محکمې د رهبری د یوې برخې د کار موده د اساسي قانون د صریح حکم پر اساس پای ته رسیدلې ده.
د ملي شورا غړیو د انتخاباتو په قانون له څو میاشتو بحث وروسته د قانون شاوخوا دوه اونۍ مخکې تصویب او د توشیح لپاره یې ولسمشر ته ولیږه. د دواړو مجلسونو غړیو د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیو اتباعو شتون او نشتون په هکله د نظر اختلاف درلوده، خو په پای کې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې ګډه کمیټه چې د همدې موضوع لپاره ټاکل شوې وه، په دې کمیسیون کې د دوو بهرنیو اتباعو په لرې کولو هوکړه وکړه. بلخوا د سترې محکمې رئیس او د دې محکمې پنځه غړي شاوخوا درې کاله مخکې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د جنجالونو د رامنځته کېدو پر مهال په غیابي توګه د ولسي جرګې لخوا سلبي اعتماد شول، خو د قانون له مخې د دوی کاري موده هم پای ته رسېدلې ده. تیر کال د جوزا په میاشت کې د سترې محکمې د قضایه قوې پخوانی رئیس عبدالملک کاموي او د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست سرور دانش د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره د کاندیدانو په توګه ولسي جرګې ته ور وپیژندل شول، خو ولسي جرګې یوازې عبدالملک کاموي ته رایه ورکړه او سرور دانش ونه شو کړی چې د ولسي جرګې لخوا د اعتماد رایه ترلاسه کړي. د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو د شورا د وروستۍ څرګندونو په اړه مو غوښتل چې د جمهوري ریاست د چارواکو نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه له سویلو ډډه وکړه.
د جمیلې ظریف په رپورټ کې مو واورېدل چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو شورا له جمهور رئیس غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیل قانون ژر تر ژره توشیح کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا د استخباراتو د ادارې لخوا د افغان ولسمشر دفتر ته د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو ورکولو د موضوع له افشا کېدو سره ګارډین هم هغه دفتر ته د برتانیا د استخباراتو د ادارې لخوا د ورته نقدي مرستو خبره کړې. وایي چې سی آی اے په نسبت د برتانیا د استخباراتو د ادارې مرستې کمې او هغه تر ډیره په دې هیواد کې د سولې د روانو هڅو پر چارو ولګول شوې. په دې اړه د ګارډین ورځپاڼې د مطلب مهمې برخې له نوریاس نوري اورو.
د امریکا او برتانیا د استخباراتو ادارو په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر کرزی دفتر ته لسګونه میلیونه ډالر ورکړی دي. برتانوي ګارډین ورځپاڼې لیکي چې له دغو نغدو پیسو څخه هدف دا و چې دا ادارې پر افغان ولسمشر او د هغه پر نږدې لوړ رتبه چارواکو او متحدینو خپل نفوذ ټینګ وساتي، خو تر ډیره دغه هڅې ناکامې شوې او ښایي معکوسه نتیجه یې ورکړې وي. دا خبره پخوانیو ډیپلوماتانو او کارپوهانو د ورځپاڼې ته کړې ده. ګارډین لیکي که څه هم د برتانیا د استخباراتو د ادارې ایم آی شپږ مرستې د امریکا د سی آی ای د مرستو په نسبت چې نیویارک ټایمز او ورځپاڼې میلیونونه ډالر ښودلي کمې وي، خو د دې ادارې مرستې په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو لګېدلې چې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. دغو ناکامو هڅو له یو شمېر برتانوي چارواکو سره په دې اړه شکونه زیات کړي چې ښایي د سیاسي حل لارې له هڅو یو شمېر افغان چارواکو او هغو کسانو چې په خپله ځانونه د طالبانو له لورې د سولې د خبرو منځګړي معرفي کړي د ځان په ګټه کار اخیستی وي. د دغه اډاو په اړه افغان ولسمشر حامد کرزی د فنلند له مرکز هلسنګي څخه د کتنې په مهال د دوشنبه په ورځ دا ومنل چې د ملي امنیت له شورا سره د امریکا حکومت په تیرو لسو کلونو کې نغدي مرسته کړې، خو دا دومره ډېرې پیسې نه دي او په جګړو کې له ټپیانو سره د مرستې په ګډون پر یو لړ مختلفو لارو لګول شوې دي. کرزی په دې اړه چې دغو پیسو فساد ته لاره هواره کړې له څرګندونو ډډه وکړه، خو دومره وویل چې دغه نغدي مرستې ګټورې وي او دوی ترې منندوی دي. په کابل کې ځینو سرچینو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د ملي امنیت شورا ته د دغو پیسو په ورکړه کې ابراهیم سپینزاده چې په انجینر ابراهیم هم مشهور دی او د کرزی د اعتماد وړ شخص دی مهم رول لوبولی. خو د ورځپاڼې په وینا هیڅ شواهد نشته چې دغه پیسې به سپینزاده په خپل جیب کې اچولي وي یا به یې د ولسمشر پر متحدینو او یا د هغه پر مخالفینو ویشلي وي. ځینو سرچینو ګارډین ته ویلي چې د برتانیا د ایم آی شپږ ادارې نغدي مرستې تر ډیره پر هغو هڅو لګېدلې چې هدف یې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د منځګړو لپاره د لیدنو کتنو اسانتیا رامنځته کول دي. د دغو هڅو یوه شرمونکې پیښه په 2010 کال کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو کس چې ځان یې له کوټې څخه د طالبانو مشر معرفي کړی و او له کدي سره یې خبرې کړې وې په حقیقت کې یو غولونکی و. دغه راز ویل شوي چې د برتانیا د دغو مرستو یو بل هدف پر کابل د برتانیا د نفوذ زیاتوالی و. چارواکو ویلي هغو هوایي پیسو چې نیویارک ټایمز یادونه کړې جګړه ماران او فاسد چارواکي پیاوړي کړي او پر افغان حکومت او د هغه پر بهرنیو ملاتړو د خلکو باور کم کړی چې دې کار په مجموع کې د شخړو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې په افغانستان کې د فساد یو لوی منبع د امریکا متحده ایالات دی.
ازادي راډیو لورسته یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
دا چې د افغانستان د ورستیو مهمو پیښو او تحولاتو په باب د کابل نن ورځې چاپ ورځپاڼو سره لیکلي دا بل رحمت افغان څخه وورو.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پسرلني عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې لیکلي دي د وسلوالو طالبانو لخوا پسرلني عملیات د اسلام آباد په اشاره پیل سوي دي. ورځپاڼه د یو افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي د بروکسل په غونډه کې د پاکستان د پوځ مشر ویلي و چې په افغانستان کې د جنگ فصل پیلېدونکی دی. د یادې ورځپاڼې سر مقاله لیکونکی پوښتنه کوي د پاکستان فشارونه ولې زیات سوي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې چې له افغانستان څخه نړیوال ځواکونه وځي په روان کال کې خانان سترې چارې پر مخ کې لري او زیرکو سیاستونو ته اړتیا ده. د سر مقالې د لیکوال پاند پاکستان پر افغان لوري باندې خپل فشارونه زیاتوي سره له دې چې افغان دولت له دې هیواد څخه په ډیرو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. خدمتګار خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د کیاني رالیږلي وسلوال به ماته وخوري. ورځپاڼې د یو نوم پټې سرچینې له خولې لیکلي د دولت مخالفان د خالد بن ولید په نوم د عملیاتو اعلان د کیاني له ګواښ درې ورځې وروسته وکړ او کېدای شي دا د کیاني د ګواښ نتیجه وي. ورځپاڼې د عیني شهیدانو له خولې لیکلي لا تیرې یوې اونۍ راهیسې د چترال ګرم چشمه سیمې څخه د پاکستان د سرحدي ځواکونو په ملتیا د شاه سلیم په لور د پاکستاني طالبانو کاروان چې پیک اپ او جیپ موټرونه ورسره دي په حرکت کې دي. د خدمتګار په سرمقاله کې راغلی دي د طالبانو په جګړه کې د پاکستان نیغه ښکلتیا به طالبان له بشپړې ماتې سره مخ کړي. د لیکوال پاند د طالبانو په لیکو کې د پاکستانی او نورو بهرنیو طالبانو په ورګډېدو سره به په ولس کې د طالبانو پر ضد کې نه وپارېږي او د دوی د سختې ماتې سبب به شي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو او سیمو کې د طالبانو پر وړاندې ولسي پاڅونونه سوي دي او د طالبانو په لیکو کې به د پاکستانو او طالبانو شتوالی دغه پاڅونونه د دوی پر وړاندې نورو سیمو ته هم پراخ کړي او کېدای شي د طالبانو پر ضد ملي پاڅون رامنځته کړي او د دوی وروستۍ ماته ورسره خینیشی. هوا دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي پاکستان په هیڅ صورت له خپل جدیت نه وړي او نه به هم له افغانستان سره پر کړیو ژمنو عمل وکړي. لیکوال امریکا او ناتو ته وړاندیز کوي چې په پاکستان کې د راټول شویو وسلوالو په خپل وخت مخنیوي وکړي. بلې دولتي ورځپاڼې هیواد په یو جلا مطلب کې لیکلي تیرې نه کوو خو تیرې کوونکو ته به تاریخي ځواب ووایو.
د افغانستان د احصایې مرکزی ادارې د دې هیواد د 1992 لمریز کال د وګړو اټکلي شمیره اعلان کړه او وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر 28.5 میلیونه وګړو ته رسیدلی. په افغانستان کې له شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې د وګړو شمیره د اټکل له مخې اعلانیږي او دقیقه سرشمیره تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې. د احصایې مرکزی اداره وایي که امنیتي او مالي امکانات ورته برابر شي نو په راتلونکو 2 کلونو کې به عمومي سرشمیرنه وکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه جزئیات لري.
د احصایې د مرکزی ادارې مسؤلین وایي په تېر یو کال کې د افغانستان وګړي 500,000 ډیر سوي دي او د دې هیواد وګړو اټکلي شمیر 25,000,000 ته رسېدلی. د دې ادارې رئیس عبدالرحمن غفوري د سه‌شنبې پورس په کابل کې خبري اعلان وویل چې د وګړو د شمیر اټکل یې د یو ځانګړي تخنیکي فرموله لارې کړي. ښاغلی غفوري وایي د هیواد ټول وګړو د شمیر 15% نارینه او 49% ښځې دي چې په عمومي ډول د نفوس ډېره برخه ځوانان دي.
اوسنی نفوس د افغانستان چې دي چانو سره 25,000,000 دی زمون په حساب. 50% د نارینه و دی او 49% د ښځو. هغه نفوس چې په پاکستان کې دی، هغه نفوس په ایران کې دی، هغه په دې 25,000,000 کې نه راځي.
د احصایې مرکزی اداره وایي چې په دې اټکل شمیر کې د افغانستان د 40 ولایتونو مرکزونه او 340 ولسوالۍ شامل دي. د دې ادارې د معلوماتو مخې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا 10 کلونو راهیسې د وګړو شمیر د اټکل مخې دیږي او دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې. ښاغلی غفری وایي د عمومي سرشمیرنې په مخ کې لوی خنډونه په هیواد کې ناامني او د بودیجې نه لرل دي چې کله هغه امکانات ورته برابر سي نو دوی چمتو دي چې سرشمیرنه پیل کړي.
که همدا اوس ماته څوک ووایي چې د امنیتي او تقاضا دونه دی چې تاسو کولی شئ سرشمېرنه وکړئ. دوه کاله بعد مونږ شروع کوو او په دې کې ټول ادارات د افغانستان وزارتونه مخصوصا یو تعداد وزارت مونږ سره په دې کې همکاري او مونږ ورته آماده یو. ورپسې راځي مالی مسایل. ګمان کوم چې په اوسنیو شرایطو کې تقریبا سلو ته رسیږي، سل میلیون ډالر ته.
تر دې مخکې په افغانستان کې سیاسي ګوندونو د چارو پوهانو او نور مسؤولو ادارو په وار وار غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې دې عمومي سرشمېرنه وسي. د دوی په باور که دغه کار وسي نو ورسره به تر ډېره د خلکو ستونزې ترې وځای کمې سي او د روغتیا، زده کړو، کار او نورو ټولنیزو چارو په برخه کې به دولت او نړیوالو موسسو ته پلان جوړونه آسانه سي. د احصایې د مرکزي ادارې د معلوماتو له مخې په یاد 2.5 میلیون نفوس کې هغه افغانان نه دي شامل چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ژوند کوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې معمولا خلک ډېر اولادونه زیږوي او ځینو ادارو په دې اړه اندېښنه ښولې وه چې که نفوس په همدې ډول ډېریږي نو ښایي هیواد په راتلونکي وخت کې له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. امریکا لخوا د مذهبي ازادۍ او د نړیوال کمیسون یو تازه رپورت وایي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او د پراختیا اړتیا ده. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د رپورت ځینې برخې خبرې کړي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې لشته ستونزو پرده پورته کوي. په رپورت کې پر امریکا او د دې هیواد پر متحدانو غږ شوی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اقلیتونو لپاره د مذهب د ازادۍ د پراختیا لپاره هڅې زیاتې کړي. فرشته جلزې په دې اړه رپورت لري.
د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا په نړۍ کې د مذهبي ازادیو د څارنې کمیسون په خپل کلنی رپورت کې د افغانستان په اړه ویلي، سره له دې چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په وضعیت کې مثبت بدلونونه راغلي دي، خو د مذهبي ازادیو څرنګوالي ډېر فرق نه دی کړی. په ځانګړي ډول په اقلیتونو کې او افغانان لا هم د مذهب په اړه آزاد او له ویرې پرته بحث نشي کولای. د مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د اکثریت سنیانو او اقلیت شیعهګانو، هندوانو، سکانو او مسیحیانو لپاره د مذهب د ازادي وضعیت د لا خرابېدو په لور روان دی. دا رپورت وایي هغه افغانان چې د افراطي مذهبي عقایدو، فعالیتونو او نظریاتو په وړاندې مخالفت څرګندوي له قانوني مجازاتو سره مخامخ کېدلی شي او دا په خپله د نړیوالو مذهبي ازادیو له معیارونو سره مخالفت لري. رپورت وایي چې وسلوال، طالبان او غیر دولتي سرچینې پر هغو کسانو حمله کوي چې د دوی له نظره د اسلام مخالف کار وکړي او د افغانستان نوی اساسي قانون هم نسی کولای چې په صراحت د فردي، مذهبي او عقیدتي ازادۍ دفاع وکړي. د اسوسییټډ پرس آژانس وایي د افغانستان حکومت د دې رپورت د جزئیاتو سره مخالفت څرګند کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د ټولو مذهبونو د پیروانو د مذهبي ازادیو بشپړه ساتنه کوي او د دې هیواد اساسي قانون هم په دې برخه کې واضح دریځ لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازی د اسوسییټډ پرس آژانس ته په یو ایمیل کې لیکلي، سره له دې چې د افغانستان رسمي دین اسلام دی، خو اساسي قانون په صراحت وایي چې د نورو مذهبونو پیروان باید د قانون په چوکاټ کې ازادي ولري تر څو خپل مذهبي فعالیتونه او مراسم سرته ورسوي. د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسون په 1998 میلادي کال کې رامنځته شوی دی چې په ټولو نړۍ کې د مذهبي ازادیو د وضعیت او د سرغړونو څارنه کوي او د خپلو څارنو پر اساس د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ته د پالیسۍ جوړولو په برخه کې وړاندیزونه کوي. د کمیسون د روان کال لپاره د مذهبي ازادیو په اړه په خپل رپورت کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د مذهبي ازادي وضعیت د طالبانو په تر کنټرول لاندې سیمو کې ډېر بد دی، ځکه هلته طالبان په خپله خوښه اسلامي احکام تعبیر او عملي کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازی د اسوسییټډ پرس آژانس ته ویلي چې په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو اوسنی وضعیت باید د هغه حالت سره پرتله شي چې دغه هیواد په 90مه لسیزه او بیا د کورنۍ جګړې پر مهال ورسره مخامخ و. د امریکا لخوا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسون د خپل رپورت په پای کې امریکا او د دې هیواد متحدینو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د مذهبي ازادیو د تامین لپاره ډیپلوماټیکي، پوځي او پراختیايي هڅې زیاتې کړي. دا رپورت د امریکا له حکومت غوښتنه کوي چې د مذهبي ازادیو پر اهمیت له ولسمشر کرزي سره مخامخ خبرې وکړي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دوستانو د خبرونه دوهمه برخه کورکلی او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام ته څنګه شوې خوله هغې نمخ کې او